کې دي او تاسو ازادي رادیو اوري. شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکي وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون جمعه له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی د هم ویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي دا کسان په جرقله سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویل چې د طالبانو لخوا له اعلان شوې عمومي عفوې سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي او امنیتي مسؤولین په پټه وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. IAEA د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړی و چې د فوردو په اټومي بټۍ کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته لمخ کې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو لمخې ایران تر 60% پورې یورانیم غني کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلي بدلونونه په نښه کړي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن وروسته له هغه د خطر زنګونه وشرنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه وکړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل دښمن ته پلیمان، افیدیفکا، نو پاولوفکا او بخموت سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس
مې پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خپګان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیو ټرانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفاده سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي، نو سیلغه تغیرات خپل د جوړ خپګان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وای چې احتیاط می اعصاب دومره زیانمن کړی چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په قار وسه باندې مو بس نور چې حتی را باندې زیات شله د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو. نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له شمیرو ښولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي، د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګولو ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دا ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامی جهانی مسلسل بر اینا او نموش
د نشې بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبانو یې خېو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکل هم کوکنار کرل شې بي دي. له همدې امله نړیوال ټولنه اندېخنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي،
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د اقره په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکونډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهی ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلن نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه درار کسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرېښي وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل، دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یو کندوالا کې پیتاوي ته پخې غزولې او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهی او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم شنه به خاطر هر کس مې
په دې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وای زه د نشې موادو د ادارې کارکونکو يم، بل وای زه د امنیت او بل بیا وای چې زه د جنایي شوبې مامور يم. مشرانی خبر نه دي، خو دوی لزوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلی په خار کې بل موتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځله ډبولای او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشې مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې میرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډیر دي، د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي، که خبره ورسره کوي تر هغه ډیر وهي.
خو په دایکنډي کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکنډي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمېرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخلي بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د دایکنډي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار ل شپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 29 او 25 مترو، او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1269 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال د ژور خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، آیا کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابیږي او شخص بې له کومې علت بې له کومې وجه خپه پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب یا عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په مور او پلار کې د ژور خفګان نه جوړې موجوده وي نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه نه جوړې رامنځته شي. دویم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوږ کې تغیرات رامنځته کوي، نو سې دغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي. او دریم ډول سي دي هغه سایکو سوشل فکتورز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغه کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خفګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي چې تنها ځان ته کښېني، له هغه کار له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لره له هغه علاقه ورسره کمیږي او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي، همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي، همیشه په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزن وکوي.
آیا احتیاط د ژور خفګان لامل ګرځي او که ژور خفګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او ارامښت ورکوي، نو کوم وخت چې دی دغه کاذب خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنی دته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خفګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خفګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړي توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته، نو دغه تغیرات د ژور خفګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
که متعدد نشي مواد پریږدي ډیپریشن یې خکیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خفګان خپل یو روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري، ولی په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خفګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترکي دغه د مخدره موادو ترکم شخص ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي، له یوې خوا د ژور خفګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي، نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خفګان تداوي متشروع شي، نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خفګان اعراض او علائم ښه شي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي په ژور خفګان اخته نشي؟
د معتادینو کورنیو ته مو توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک که نه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خفګان سبب ګرځي د ډېر قسمه روحي ناروغیو جسمي ناروغیو سبب ګرځي چې بالاخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي نو لازمه ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي له ټولو روحي او جسمي ناروغیو نه په امن کې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نا اهل ملګرو له لاسه موتات شو تیزیاته ویچی هغه محالیه د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو د هم ور سره موتات کړ دی وای اعتیاد یا اعصاب ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي دا چې نور محمد لومړی نشاله څه څه پیل کړ او وروسته په کومو نشو اختسو دا بخپل د دل خلې واورو
نشه باندې غزه ایران کې راوختلم بس خدای نه اهل مرګرو دلاس اوس اتاق ته به راتلل اول ته عملي شلم اوله شروع ما د سګرټو نه بیا چرسي شلم چرسي نه تریاکي شلم د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول معلومات مې نه درلودو بس هغه ویل چې دا ښه شی دی دا دی وغه دی کنه دینه خو نو چټي شی نشته کاروبار مې خپل کوو کاروبار ته مې دامه ور کړې و زه ډیلیورې مې موټر مې چلو نجراو نه د کابل پورې سورلی مې راوړل زی اول خو زه ډېر تکړه وم بس پهلوان وم ځواني مې ښه درلودل اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم ډېرې ځان کې راته ډنګروالی راوستو بس غوښه بیخي نه وه بیخي اډوکي پاتې اوس کور کې به ډېر په قار غوسه باندې به وم بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم سهار به نه شلم جګېدلی سریکار به نه شلم تللی بس حتی چې نو به مې کار ته مړه نه کېدو چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم وځي چې واده مې کړی چې په پلانکي سات راځم او بس هغه سړی هلته منتظر دی زه قرار و ده شوی یم پاتې شوی یم یا سیاسر مثال راوسي دي هلته اړکې ولاړې دي واده مې کړی شاید دوه ساعته درې ساعته بعد راغلی یم داسې و وخت راغلی راباندې خو دا د نشې تاثیرات البته نو کورنۍ چلن راسره ښه و چې بس ګټه مې کوله ښه خوشحاله وي چې وخت کې بس ګټه م نه کوله خوشحاله نه نو ما ځان بالکل نه دی پرېښی خماري ته حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و چې پیدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کیږي بس بیا به مې نور اغوستو یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو نشه مې ډېره کمه وه مثال یو ګرام شی مې اغوستو هغه واده ارزان اوس البته پنځه سوه ته تللی دی هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري هېڅ ښه نه لري بس مجبوری دی چې غلا وکړي سړی وولي حتی د کور سامان خرڅ کې بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمی هم نه پساره کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه دا چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو موتاد کړي دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو موتاد کړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وحی تا ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خوام ستان دیوال ده
او رشته هم کمال می خو خوگ اندیوال ده
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
آقا تمیم چو زل سات کرده ده خو نه منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولی چه پات کمال شو که پاختام شی ما تا بیسه گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسه برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسه ندر گوی زی در کام
نو تا پو خام ولی پیسه و پودر نرا کول
نو تا کل رانه گوختیو
خیر خیر روز بیدر نو غالم
خصامه ده بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول دیوی میشت پودر دې میشت په سر کې لمو غاړه نور څه وای
خدا خو پودر شول پیسې څومره راکوي
زه ته وای څومره پیسې درکم
50000 افغانۍ غاړم
بیخي سمه ده دا دې 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دې وروسته درکم
بس سمه ده دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو نور څه وای
ګوره څو خبر نشي چې ما د کمال د پودري کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
نه ما وزه ایسو کم نه خبريږي
سلیمه زایه
ا دې څه وای
دا چای خو در واخلم
سمه زاده درغلم
خوری میلمنه غواړی
ولی نه غواړو خدای دې راواله رازا رازا
خوری دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داری
رازا نه دې داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی څنګه یې جوړه یې
شکر ستا چال دی شه
رازا رازا مه دریږه رازا دلته کینه
نه نه کشنه منه د یوې خبرې لپاره راغلیم
د کومې خبرې لپاره
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و
ښه ښه
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې
ښه نو څه سره وایل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50000 افغانۍ درکم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودرې دی ویل سمه ده
کمال زویه
مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویا چې شاګل ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هیڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره ته ماته دا وایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بله قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که یې مور راوغواړې هغه یې هم مني
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایه او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشې کړم ما ټوکې کولې
ښه ټوکې دې کولې ها ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګوره اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډرې کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا ساتي رادیو ترنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان پروګرام مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل به د مخام په شپږو بجو له تازه خبرونو او راپورونو سره د ازادي راډیو په خبری مجله کې بیا هم ستاسو کور